ته مشر دی پرونو خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومند خبرونه وایي شاهین بنری او زموږ د تخنیکی همکاري پر وشا صاحب سلامونه ومنه هله لرم چرو جوړ وستي وښوي دولس پجې په دې خبرې غړې کې یو شمېر موضوعات لرو د عمران خان د لنګ مارچ او د غراز د بوزرستانیانو په ستونزو باندې راپور لرو خو تر هڅه مخکې ورځو شاهین بنری ته چې تاسو د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 23مه د لاهور څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د باړې قومي مشران وایي چې په سیمه کې د پولیسو بې ځایه چاپو اندېښمن کړی دی او د برتانیې نوی ټاکل شوی وزیر اعظم ریشی سوناک د روسیې د ځواکونو په شا تمبولو لپاره د یوکراین سره د مرستو هوډ څرګند کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 23مه د لاهور څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دا لاریون د هیواد د ریښتینی ازادۍ لپاره کوي چې د لاهور د لیبرټي چوک څخه بعد د جی ټي روډ د لارې اسلام آباد ته رسي او ټول خلک به پکې برخه اخلي. د وی پښتنې په جواب کې عمران خان وویل چې دا به یو سوله ییز لاریون وي، دوی به له قانون سرغړونه نه کوي او د اسلام آباد ریډ زون ته به هم نه داخليږي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراري خپرول دي. نوموړي د عمران خان لانګ مارچ د فتنه مارچ په نامه بللې او زیاته کړې ده چې د لاریون مرام د چین پاکستان اقتصادي همکارۍ پروژه د پټلینه غورځول دي. د باړې قومي مشران وایي چې په سیمه کې د پولیسو بې ځایه چاپو اندېښمن کړی دی. د شلوبر قومي کونسل مشر عبدالقیوم افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو په وخت بې ځایه زورول شوي او د سیمې له دود دستوره سرغړونه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې څو ځله پولیس بې له سوارنټا یا خزینه پولیسو په کورونو ورننوتي چې ټول ولس یې ډېر اندېښمن کړی دی.
زمنگ پشلوبر مسلم ڈیل علاقہ کے دشپے چکم دے پولیس راغل چاگے چکم دے نکابونا مچولی ہو آیا دا غلطی دا ڈاکوان دی بلدیاتی انتخابات سیوی دی زمنگ کونسلرانم سٹا چیرمینانم سٹا سیاسی خلقم سٹا قومی مشرانم سٹا تا سب پکار دے چپیو کور شپاو آئے چمنگ تمو آئے منگ بندر سرازو.
بلخوا د خیبر ضلع د پولیسو او چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې بغیر د مجسټریټ له اجازه تا چاپې نه وهي، خو ځینې داسې امنیتي ادارې شته چې له پیښوره د پټو معلوماتو پر اساس د نشه یي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایۍ اختیار لري. نوموړي ویلي دي چې د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د خزینه پولیسو د برتۍ لپاره اشتهار ورکړی دی. د پاکستان فوج په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د فوج د عامه اړیکو د ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون 24 نیوز سره په خبرو کې وویل چې حکومت ته په دغه اړه د بشپړو پلټنو لپاره خواست کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په وار وار په فوج تورونه پورې کول کیږي چې پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د فوج ویان وویل کتلې به شي چې د دې پیښې څخه څوک ګټه پورته کوي. له دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پېښور کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې ادا کړې وه چې ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې هغه ته د ارشد شریف د وژنې په اړه معلومات ترلاسه شوي وو، خو دغه سپیناوی یې ونه کړ چې معلومات ورله چا او کله ورکړي وو. یادونه وړ ده چې خبریال ارشد شریف د اتوار په شپه د کینیا په یو مرکزي سړک د پولیسو په ډزو کې وژل شوی وو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې د ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه ووژل شو. او د برتانیې نوی ټاکل شوی وزیر اعظم ریشی سوناک د روسیې د ځواکونو په شا تمبولو لپاره د یوکراین سره د مرستو هوډ څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې کرملن وایي له انګلستان سره په اړیکو کې د مثبت بدلون لپاره هیڅ دلیل نه ویني. سوناک پرون د یوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وروستو لاغي د ټلیفون د لارې خبرې وکړې چې د برتانیا بادشاه چارلس ورته د حکومت جوړولو بلنه ورکړه. د حکومت یو ویاند ویلي دی چې سوناک د یوکراین ولسمشر له باور ورکړي چې د هغه په وزیر اعظمۍ کې به د یوکراین سره د برتانیا مرسته د تل په سیر پیاوړي وي او ولسمشر زیلنسکي د دوامدار پیوستون لپاره د هغه حکومت خپل ملګری ګڼلی شي. زیلنسکي په ټلیفوني خبرو کې باور څرګند کړی چې د یوکراین او برتانیا ترمنځ اړیکې به وده وکړي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې شاهین بنیلی وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې ګړۍ کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري عمران خان لانګ مارچ اعلان کړی او د خبر پختونخوا حکومتي کابینې یو شمیر پریکړې کړې.
کابینی اجلاس کے نن بنیادی طور بانے یو خدا خبر اشوا چھ صوبہ کے کم سیلاب راغل دے داغے پوجا کم نقصانات شیوی دی ایرا پارا پیسو ضرورت دے
او د باڑے مشران وائی پولیس تے بے زایا او بے وقت کاروایانی نکوی
جرائم پیشہ خلق تھی مکے تو کوئی حمایت نہ کو خو طریقہ کار دائی چھ پولیس دے لوکی پولیس نوی خبر دے توسرا لیڈی پولیس نوی
او په وزیرستان کې جرګوای په سیمه کې د امنیت ټینګولو ذمہواری د ولس نه بلکې د حکومت ته
کله نه نه د امن ذمہور تر خل نه د پولیس ور کر ذمہور تر خل نه فل حال کوم د پول نه بایکاټ نه کړای هیڅ د یوه چې نه ازود ژوند غوري.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې پاکستان تر کې انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 8مه وبخي د پاکستان تر کې انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 8مه د لاهور څخه د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی. نوموړي پرون په لاهور کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دا لاریون د هیواد د رښتینی ازادۍ لپاره کوي. بلخوا وفاقی حکومت وای چې عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بے قراری خپرول دي او چالبا په سرکار کې د بدامنۍ خپرولو اجازه ورنه کړي. په دغه اړه مو له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره لږ شیبه مخکې خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
زما نظر دا دی چې عمران خان خو دا ویلی دی چې دی به دا واری هغه ریډ زون چې پاکستان په اسلام آباد کې کوم مهم عمارتونه دی ودانې دی هغه ته نه ورځي، لیکن بیا هم عمران خان دا و چې دا به د په نظر د تاریخ ته ټولو نه یو لوی جلسه وي، اجتماع به وي، غونډه به وي په اسلام آباد کې. نو تاسو ته یاد وي چې کله د دې نه وړاندې هم یو مارچ شوی و په د مې په 15مه، هغه وخت هم د تشدد هغه رامنځته شو. بیا عمران خان خپل مارچ ختم کړی هم و، خو او به کتی شي ځکه چې عمران خان دا دعوه کوي چې دا واره هغه سره د ډیرو خلکو ملاتړ دی او تیر ورځ چې کله په لاهور کې د مارچ اعلان کوو څنګه تاسو ویل تر راتلونکي جمعې په ورځ باندې 28 اکتوبر به وي، نو دوه ته د جهاد نوم ورکړ چې دا یو جهاد دی او حقیقي ازادي په نوم باندې هم مودې دا خبره کوي چې انتخاباتو نیټه نه اعلان کیږي، نو دی به دا مارچ دوام ورکړي، دا به جاری ساتي. مارچ دلته اسلام آباد کې دې ناست دی، حکومت خو ویلی دي خاصو د افغان اقبال خبر وکړه کله چې عمران خان یو څو ورځې وړاندې ویلو چې دې به د دې جمعې نه وړاندې دا اعلان کوي، نو هغه ته هغه وخت بیا یو د حکومت چې کوم اتحادي جماعتونه دي یو بیان راغلی چې دوی د عمران خان د انتخاباتو په اړه باندې غوښتنه هغه مسترد کړې ده. عمران خان زما په نظر داري چې ځکه د مارچ اعلان وکړ چې عمران خان څو وارې د دې تصدیق کړی چې رد خبرې هم شوې دي، یعنی معنی دار چې خبرې چا سره شوې دي، خبرې مستمیک نون خو چې موږ سره نه شوې، لیکن دلته خو اصطلاح دا استعمالي کې چې لکه فوج سره خبرې شوې دي، خو دې چې خبرو نتیجه نه دا ورکړې. او نو زما خیال چې ځکه ته اوس د مارچ اعلان کړ، د وړاندې نه ویل چې به دا کار کوي، نو به کتی شي ځکه چې ورته زما نظر دا دی چې حکومت په اسلام آباد کې ورته تیاری نیولې دي. پنجاب او بیا خیبر پختونخوا خو ورته د پولیس ورکولو نه انکار کړی و، نو د سند نه پولیس راغلي دي اسلام آباد ته، د وړاندې نه خودلته دوی امنیت هم ټینګ کړی دی او ځای په ځای باندې دا کنټینر چې اسلام آباد کې مونږ ګرځو نو مونږ ګورو چې پرتی دي، لکه لارې لا بندې نه دي، خو د حکومت ته پلان شته چې د دې مخه ونیسي. یو بل هغه به په جی ټي روډ باندې راځي، د پاتې شتم خبره روان شي، یو جی ټي روډ باندې خو بیا ډېر رش وي، ډېر خارونه دي، هلته به دې وینا ویم کوي، نو دا هم نامعلومه نه ده چې دې به کله بیا اسلام آباد ته راځي او کوم ځای به کینی. مهمه خبره دا ده چې دې به د مارچ دا خلک به کوم ځای کینی، خو بهر امکان به وي ځکه چې عمران خان خپله پرونه وي چې دا ممکن ده چې په هغه کې تشدد، خو لیکن دا و چې تشدد ممکن ده نور خلک وکړي، خو بهرحال یو سیاسي کړکیچ د مخکې نه مو او ممکن ده چې دې سره لږ ماحول نور هم تلخ شي.
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان صاحب چې شاهین منیری ور سره خبرې کړې وې د عمران خان په لانګ مارچ باندې.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز. شارټ ویوز 12,110 12,550 15,115 شپېته او 12,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
اردن کو تیر ورځ د خبر پختونخوا کابینه یو ځل بیا له مرکزه د خپلو بقایاجاتو غوښتنه کړې ده. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروستو په خبري کانفرنس کې د پختونخوا د حکومت ویاند بیرسټر محمد علي سیف وویل چې مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې لپاره د سیلابونو وروسته د 10 ارب روپو ورکولو اعلان کړی و، خو تر دې دمه یې هغه نه دی ورکړی. د کابینې په غونډه کې وزیر اعلی محمود خان زر تر زره په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانونو د سروې د عمل د مکملولو احکامات هم جاری کړي دي او په روان وخت کې د سیلابونو په وجه د زیانونو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو د منظورۍ ترڅنګ صوبایي کابینې بلدیاتي نمایندګانو ته اعزازي تنخواګانو ورکولو منظوري هم ورکړې ده. که څه هم د خیبر پختونخوا د حکومت وروستیو څرګندونو یا په مرکزی حکومت د تورونو چې دوی ته لا هم پیسې نه دي ورکړي د سیلاب ځپلو د سیمو په لړ کې، خو لا هم مرکزی حکومت په دغه اړه څه نه دي ویلي. خو په تیر وختونو کې مرکزی حکومت په بار بار ویلي دي چې ټولو صوبو سره به یو شانت سلوک کیږي، چې کله هم دوی ته پیسې راځي دوی به ټولو صوبو سره یو شان مرسته کوي. نور تفصیل د پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې د پختونخوا د حکومت ویاند بیرسټر محمد علي سیف وویل چې د پختونخوا کابینې د سیلابونو او بارانونو له وجې د زیانونو د مخنیوي او د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د پروینشل فلډ ریسپانس کوارډینیشن سنټر د جوړولو منظوري ورکړې ده.
وزیر اعلی سیف دا احکامات ورکړل چې د سیلاب متاثرینو په کومو علاقو کې چې سروې نه ده مکمل شوی، هلته دا سروې زر تر زره په هنګامي بنیادونو وشي. په دې نه علاوه دا دي چې لکه ډیزاسټر رسک ریډکشن پلان یو جوړ کړی دی صوبایي حکومت، هغې د لاندې د اقداماتو هدایت ورکړی چې دا کم سیلاب راځي د دې لپاره دریابونه کولاول، نهرونه کولاول، خاص کر په شمالي طرف ته چې کم سوات او دیرو دې علاقو کې ملک دې نه چې کم دا اوبه راځي د دې اوبو د کنټرول کولو لپاره ډیمونه جوړ شي.
بیرسټر محمد علي سیف وویل د پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د یو کم شپېته هغه سرکاري ریسټ هاوسونو واپس خپلو محکمو ته د سپارلو منظوري هم ورکړې شوې ده، کوم چې د سیلګرۍ محکمې ته د دې مقصد لپاره سپارلې شوې وو چې د سیلګرۍ محکمه دغه ریسټ هاوسونه د سیلګرو د رهایش لپاره د هوټلونو په توګه وکاروي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اردوونکو د باړې قومي مشران وایي چې په سیمه کې د پولیسو بې ځایه چاپو اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو پر وخت بې ځایه ځورول شوي او د سیمې له دود دستوره سرغړونې شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې بغیر د مجسټریټ له اجازه تا چاپې نه وهي، خو ځینې داسې امنیتي ادارې شته چې د پټو معلوماتو پر اساس له پېښوره د نشه یي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي اختیار لري. نور تفصیل له سیمې فرهاد شینواری راکوي.
د شلوبر قومي کونسل مشر عبدالقیوم پردی د اکتوبر په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په باډه کې په دې وروستو کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو په وخت بې ځایه ځورول شوي او د دوی د روایاتو خیال نه ساتي.
پنځه شپږ داسې واقعې وشوي چې په هغې کې چې کم دی د پېښور پولیس یا د خیبر پولیس بغیر وارنټه بغیر چې کم دی لیډیز پولیس چې کم دی د شپې په کورونو باندې چپې ووهي او هغې سره چې کم دی معزز معزز خاندان وي هغې کې اکثر داسې موشي چې په یو کور پسې را شي او هلته بیا چې کم دی پنځه کورونه باندې دی نه نوځي نه یې څه برآمد کړي دي. زمونږ خو قبایلي علاقې دي, زمونږ روایات دي, مونږ چې کم دی په عزت باندې د قوم په عزت باندې د قوم په ناموز باندې هیڅ کلم چې کم دی مونږ کمپرومایز نشو کولی چې یو چې کم دی درې ورځې مخکې د 22 اکتوبر په شپه باندې زمونږ په شلوبر مسلم ډیل علاقه کې د شپې چې کم دی پولیس راغل چې هغې چې کم دی نقابونه مچولي وو. آیا دا غله دي, دا ډاکوان دي؟ تاسو یو چپا وهای په کار دی چې دلته چې کم دی بلدیاتی انتخابات شوي دي, زمونږ کونسلران هم شته, چیرمینان هم شته, سیاسي خلک هم شته, قومي مشران هم شته. تاسو په کار دی چې په یو کور چپا وهای چې مونږ ته مو وایي مونږ هم در سره ځو چې تاسو تعین کی دي چې تاسو په یو کور نه وځي, تاسو سره به لیډیز پولیس وي, تاسو سره به وارنټ وي, وارنټ در سره نه وي, لیډیز پولیس در سره نه وي. نو مونږ چې کم دی د چادر او چار دیواری په مالی خلاف قوم کې ډېر زیات تشویش دی, قوم ډېر زیات په غصه باندې دی.
د باډی ملک جاوید پردی وایي چې مونږ په جرمونو کې ککړو کسانو او نشه یي توکو خرڅونکو ملاتړ نه کوو, خو د دوی په سر کې بې ګنا خلکو ته تکلیف ورکول نشو زغملای.
نه منی خلک او نه به دغ شي پوه موږ حمایت وکړو. او دویمه خبره دا چې جرایم پیشه خلک دي یا منشیات سمګلرون, موږ یې دغو حمایت نه کوو. یاد هر قسمه چې هغه خلک خو طریقه کار دی چې پولیس د لوکی پولیس نوی خبر د توسرا لیډی پولیس نوی توسرا وارنٹ نوی, نو ته بغیر د پختنې دغه شونته څنګه په وای لوکا بندې او بیا د مو د الوکی رسم او رواج هم دی ته معلوم دی, د مو د الوکی هر څه ته معلوم دی او دغه باوجود هم ته کاروای کوي, نو دا جان بوج کې حالات خرابول دي.
د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شر د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د خزینه پولیسو اخیستو لپاره اشتهار شوی او د برتۍ عمل به زر مکمل شي, خو چې کله هم موږ ته په یوه کاروایۍ کې ضرورت پېښ شوی نو له پېښوره مو خزینه پولیس راغوښتي او یو ملزم نیولو لپاره باقاعده مجسټریټ اجازه هم را سره وی. خو ځنې داسې امنیتي ادارې شته چې هغوی په خپله له پېښوره خیبر ضلع ته داخلیږي او د خفیه معلوماتو په بنیاد په نشه یي توکو کاروبار کې ککړو کسانو او مطلوبو وسلوالو پر ضد کاروایی اختیار لري. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
ودونکو, په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د ډیپټی کمشنر په دفتر کې پرون د مسجدو مشرانو او ځوانانو په جرګه کې غوښتنه شوې چې ریاستي ادارې دې خپل ذمہواري پوره کړي او په سیمه کې د امنیت دې پرځای کړي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې امن قائم ساتلو لپاره د پوځ سره په شریکه ګامونه پورته کوي او هڅه کوي چې د امنیت وضع نوره هم ښه شي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د دغې جرګې غوښتنې په باره کښې د سویلي وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی چې په دغه جرګه کښې په خپله موجود و مشال ریډیو ته وویل.
نن په 15 تاریخ د وزیرستان د امن په والا باندې کومه قومي جرګه په ټانګ ډیسي کمپاؤنډ کښې وشوله. په داسې د کوم مشر د غونډې سیاسي پارټۍ مهور کسان راغلي دي, په دغې شی کوم متفق قطر ورپر دا وکړله کیم د میوزیک پولی ورکر دی و سره ډاکټرون دی دغه په موقع موقع د طالبونو طرفه دمکې ملاویږي او دا ورته یي څه پولی نه شته نشتا حکومت خپل څه تارو کی تر په موقع باندې فلحال د پولی کمپین باندې او د کیم کو کمانډر کی صاحب در کړی و ها چې کوم داز مورتی او در خل نه میج نه د امن زم مورتی ار خل نه د پولی ورکر زم مورتی ار خل نه فلحال کوم د پول نه بایکاټ نه کړای میج دا یي ها چې میج ازوب ژوند غوري.
پټانګ جرګاکشه برخه او خاصتن کای د سویلي وزیرستان پشتون ژغورن غورزنگ مشر رحمت شاہ ماسید خبر هم وروي
کوم نوجوانون وی سیاسی وی او کی مشرون وی یتغه د اول چې د امن زموري د ریاست او ریاست مشتا امن روکاوی چې کیم غرینا دی بونډری دی د دپلون شي دی حکومت ته میسر سنجدا نه دای حکومت ته میسر نیت خراب تای چې کړه نه دای مشتا امن نه غوړي میزه امن غوړي هو دا هي چې د امن زمور پاکستان ریاست ته خپل زموري د او پېژاندی
مشال ریډیو چې د ماسید مشرونه جرګې غوښتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تکشیش وی هغه وویل
څنګه چې نورو ډیسټریکټو کې د امن ذمہواری د حکومت ته او د حکومت طرف نه کوم دی کنسرن ډپارټمنټس کی پر فورس ته هغه مینټین کوي هغه غرنګ د سعودي وزیرستان کې هم دی پولیس او د لا انفورسمنټ ایجنسیز ان شاء الله اوسه پورې امن ساتل هم دی او مخکې به هم ساتي
د مسجد مشرونه دا هم ویل چې پشپشویشتم اکتوبر د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر او پوځي چارواکیو سره د نوې ضلع نوم او هیډ کوارټر باندې په جرګاک شي و هم په خپل خورا د امن په حواله سره و خبر کوي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اردن کو په موجوده ائتلافي حکومت کې دوه وفاقي وزیرانو بلاول بټو زرداری او جاوید لطیف په دینګدو کې ویلي چې په هغه هیواد کې یعنی پاکستان کې واک او اختیار د جمهوریت حکومتونو نه بلکې د بل چا په لاس کې دی دغه خبره په وار وار په خوانی وزیر اعظم عمران خان هم کړی چې د یوازې په نامه وزیر اعظم وو او واک اختیار د بل چا په لاس کې وو دا چې په پاکستان کې جمهوریت حکومتونه ولې به اختیار ځانګړي او دوی وای چې اصل واک د بل چا په لاس کې دی په دې اړه مجید بابر داراپور برابر کړی
وفاقی وزیر او د مسلم لیگ نواز مخکخ جاوید لطیف ویلی دی چې حکومت بی اختیاره او د پریکړو حق د بل چا په لاس کې دی د اکتوبر په 17 د شخصي ټلویزیون جیو په کیپیټل ټاک خبرونه کې له جاوید لطیف نه وپوښتل شول چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د موجوده حکومت د خارجه چارو وزیر بلاول بټو د اختیاراتو په اړه یو خبره کوي نو جاوید لطیف اعتراف وکړو او زیاته کړه
خلک بالکل صحیح خبره کوي ځکه چې موږ نه عمران خان نیولې شو نه علی وزیر خوشی کولی شو نو نه پوهیږو چې اوس چرته ولاړ شو خو د بی اختیاری خبرې سره متفق یم
که څه هم جاوید لطیف د بی اختیاری اعتراف وکړو خو دا یې ونه ویل چې په اصل کې اختیار د چا په لاس کې دی خو د اکتوبر په 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د سانګې پروفیسر ډاکټر محمد رؤوف وویل چې دا ښکاره خبره ده چې اصل واک د چا لاس کې وي
سیاسی مشرانو ته هم پته ده او د دې ملک ټول وګړو ته پته ده چې پاکستان کې مکمل جمهوریت نشته ده جمهوریت لپاره وخت پکار دی او د وخت سره سره دا بیا وده کوي نو په داسې حالاتو کې د عوامو سره اختیار په مزه مزه راځي زمونږ په ملک کې داسې قوتونه شته دی داسې ادارې شته دی چې هغه چونکې د بعضې وجوهاتو په وجه باندې د هغې وده زیاته شوې ده نو په دې وجه باندې هغې سره طاقت او اختیار هم سیوا زمون ملکونو کې د فوج یو اداره ده د عدلی یو اداره ده دغه شانتي بیوروکراسي یو اداره ده زمون غونت ملکونو کې دی د خپل رول نه کله کله سیوا خپل اختیار استعمال
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اکتوبر په 18مه د بشري حقوقو د مبارزې اسما جانګیر کانفرنس کې د وینا پر مهال د علي وزیر د خلاصون لپاره احتجاج کوونکو ته وویل چې احتجاج د هغه چا مخ کې وکړی څوک چې علي وزیر له زندانه خوشی کولی شي سمود مخ کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې اعتراف کړی وو چې اصل اختیار د ده په لاس کې نه و او دا یې هم ویلي وو چې په قومي اسمبلۍ کې د قانوني بیلونو د منظورۍ لپاره به یې هم د پوځي استخباراتي ادارو نه مرسته غوښتله خو عمران خان په دې اند چې د پاکستان د سیاسي سماجی او اقتصادي ستونزو ترشا د پاکستان د پوزی اشرافیا د غلطو پریکړو لاس دی.
د پاکستان اسټابلیشمنت د ولس له سوچ نه دی خبر، هغه دا غنی چې په سیاست ډیر پوهیږي، خو د پوز غلطو پریکړو پاکستان تباه برباد کړو. نو شریف دوی راوسته وو د پیپلز ګوند د ختمولو لپاره متحده قومي موومنت دوی جوړ کړو، ایم کیو ایم حقيقي او لشکري جنگوي وسلواله ډلې دوی جوړ کړی، دا هر څه دوی کړیو چې ملک ته زیان ورسېده.
د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې عمران خان د 13 اکتوبر په میاشت کې له واک لرې کړل شو. له هغې وروسته د عمران خان دریځ دی چې هغه بې اختیاره وو، خو کله چې په واک کې وو نو په بیا بیا یې ویلي وو چې پوځ او حکومت په یوه پاڼه دي او ټولې پریکړې عمران خان کوي. خو څېړونکی شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې پاکستان جوړېدو نه پس حقیقي اختیار د پوځي اسټابلیشمنت سره پاتې شوی.
اصلي اختیار چې د ملټري اسټابلیشمنت سره دی، د اوس نه دی، د پاکستان د جوړېدو نه په دې مخ کې داغی دا کوشش چې داغی مطابق پالیسۍ وچلېږي، داغی دا کوشش چې خارجه او داخلي تعلقات داغی د مرزای مطابق جوړ شي. د څه قدم ته چاړې غړې دي زمان دزا چې په خوا به سره ملتپال خلکو دا خبرې کولې، اوس عمران خان راغلی دی او د عمران خان سره سم د پاکستان مسلم لیگ او نور ګوندونو کې نو دا یو ډېره ښه خبره ده. زمان دزا دا چې دې صاحب کې د فوج له په کارداري چې دې دا د دیوال باندې سدي کلي دا وګوري او ځان دا
که څه هم د پاکستان خبریالان، سیاستوالان، مدني فعالان او سیرونکي ښکاره او په پټه دا وایي چې په پاکستان کې واک او اختیار د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو سره دی، خو سمو د مخکې د پاکستان د پوز د اماړیکو د ادارې ISPR ویان میجر جنرل بابر افتخار او د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي وو چې اوس به د هغه هیواد په جمهوري او سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او بې طرفه یا نیوټرل به وي.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اورېدلی شئ.
مشار لډیو ته غوږیستی او دمی مخکې تاسو راپور واورېدو د مجید بابر چې په پاکستان کې د سیاستوالانو د څرګندونو په اړه هغې کې ځینې ویلي دي چې دوی بے اختیار دي، واک د بل چا په لاس کې دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د نورستان چارواکي وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې په مالی مرسته په دې ولایت کې د فوټبال معیاري لوبغالی او تر څنګ یې 10 کیلومتره سړک جوړیږي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې د لوبغالی په جوړېدو سره به د دوی ځوانان په ورزشي ډګر کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نور تفصیل د زمونږ خبریال په دې راپور کې.
د نورستان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په مالی مرسته په دې ولایت کې د فوټبال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو سر به پای ته رسیدلی او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. د نورستان د والی بیان سیف الدین لټون مشال راډیو ته وویل چې د لوبغالي د جوړېدو تر څنګ به له مرکز پارون څخه تر کانتیوا درې پورې 10 کیلومتره سړک هم د یونسیار په مالی مرسته جوړ شي. نوموړي وویل
دوه پروژې چې یوه د مرکز پارون اړوند د ډیوی په کلي کې د لوبغالي د جوړېدو پروژه ده، یوه د مرکز اړوند د کانتیوا درې د چمن سړک دی چې 10 کیلومتره سړک دی، د UNHCR په مالی مرسته دغه جوړیږي چې لومړنۍ تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. دلته په نورستان کې تر اوسه پورې ځوانانو د لوبو یو معیاري لوبغالی نه و، دا د فوټبال لوبغالی دی خو د نورو لوبو لپاره هم کاري ظرفیتونه ولري.
په نورستان کې لا هم د لوبو لپاره معیاري میدانونه نشته او ځوانان یې په کلیوالي میدانونو کې لوبې کوي. د دې ولایت د ځوانانو شورا مشر عنایت الرحمن رحماني مشال راډیو سره په خبرو کې د لوبغالي له جوړېدو څخه خوښي څرګندوي او وایي
څنګه چې نور ځوانان تمه لري چې هغوی په اشرفتو کې په هر ډګر کې د ورزش په ډګر کې د نورستان ځوانان خاصتا په فوټبال او کرکټ کې ډېر مینهوال لري او په واړه واړه ګراونډونو کې هېڅ معیار نشته د هغه ځایونو کې ډېر لوبه ترسره کوي نو اوس ښه زیرې نورستان ولس او ځوانانو ته ده چې لوبغالي دلته جوړېږي نو خوښ او خوشحاله یو نو د دغه لوبغالي جوړېدو سره به ځوانان دغه ورزش ته به متوجه کېږي او خپل تعلیم روزنې او د وطن په آبادۍ کې به دوی برخه اخلي.
د نورستان چارواکي وایي د کانتیوا دره چې د لیدو وړ سیمې لري د سړک په جوړېدو به دې سیمې ته د سیلانیانو او د سیمې د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي.
مشال لډیو ته غوږ سي دا سیرا پور او لیدو د لوبغالي په اړه باندې په نورستان کې وخت شوې د 2:00 دا شاهین بنیر د خبرو لنډی شو.
سړمو شهر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 28 د لاهور څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دا لاریون د هیواد د رښتینې آزادۍ لپاره کوي. بلخوا د منصوبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراري جوړول دي. د باړې قومي مشران وایي چې په سیمه کې د پولیسو بې ځایه چاپو اندېښمن کړي دي. د شلوبر قومي کونسل مشران وایي چې په باړه کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو په وخت بې ځایه زورول شوي او د سیمې له دود دستوره سرغړونه شوې ده. بلخوا چارواکي وایي چې بغیر د مجسټریټ د اجازه چاپې نه وهي. د پاکستان پوځ په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د فوج د عامه اړیکو د ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې حکومت ته په دغه اړه د بشپړو پلټنو خواست کړی دی. د یادونې وړ ده چې خبریال ارشد شریف د اتوار په شپه د کینیا په یو مرکزي سړک د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزی حکومت ته سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 10 ارب روپو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروسته د حکومت بیان بریسټر محمد علي صاحب وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د 10 ارب روپو اعلان کړی وو خو عملي کړی نه دی. او د برتانیې نوی ټاکل شوی وزیر اعظم ریشی سوناک د روسیې د ځواکونو په شاتم بورلو لپاره د یوکرین سره د مرستو هوډ څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې کرملن وایي له انګلستان سره په اړیکو کې د مثبت بدلون لپاره هیڅ دلیل نه ویني.
بشار لډیو ته غوږ سي شاهین بنیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو زیته چې د برتانیا منتخب وزیر اعظم ریشی سوناک وایي هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپل لومړنۍ وینا کې دا خبره وکړه. نوموړي تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري پر غاړه واخیسته. نور تفصیل د سپیولا ستنګزی په دې راپور کې.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکاله راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
for the British people.
ریشی سوناک له سټرس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته در ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم تر رسیدګي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 20 کال د مخ په بریتانیا کې زیږیدل دی. لمړنۍ آسیایي ټبرې او غیر سپین پوسټ بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د د پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1980 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزاني رئیس او مالی وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنټین کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپلمنځي ګډوډیو او په څه کم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال رادیو ته وګورئ. له دمه مخکې تاسو د سفیر الله ستنزی راپور اوریدل چې د برتانیا د نوي وزیر اعظم ریشی سوناک په اړه باندې وو چې هغه څه څرګندونې کړې دي. او اوس هم رزو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په ټول خیبر پختونخوا کې یې د سیلاب د پلو سیمو سروې پیل کړې ده او په ټانک او ډیر اسمل خان کې د معاوضو لړۍ هم شروع کړې. ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلکو ته د معاوضو لړۍ روانه ده او چې چا ته معاوضه نه ده ترلاسه شوې نو د هغوی لپاره به د مداخلو په کیمپ کې یو مرکز پرانیزي چېرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولی شي. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری د پی ډی ایم د ویان احسان داوړ سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه شو.
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوه د نقصانات شوې دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې د سروې یو عمل روان دی. سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي. د پی ڈی ایم اے او نور چې کوم ادارې دي تحصیلي انتظامیا دا کارس کو 1122 دا او د ریلیف ډپارټمنټ سره ریلیټډ نور څومره ادارې دي د ټولو ټارګیټ دا و چې خلکو ته په څه طریقه باندې په سر کې اسانتیاوې ورساو. سو پورې چې د معاوضو خبره ده په ټانک او پټیا خان کې د معاوضو چې کوم لړۍ ده دا پیل شوې ده. دلته خلکو ته معاوضې لګیا دي ورکړل کېږي او نور چې څومره ضلع دي په دې کې د سروې چې کوم د دارا وانه ده نو چې څنګه هم سروې مکمله شي په لس ورځو کې دننه مکمل کېږي په میاشت پس مکمل کېږي خلکو ته به معاوضې ورکول شروع شي.
تاسو به څومره معاوضه ورکوي او دا معاوضې به خلکو ته څنګه ملوي؟
دا د سروې په مطابق معاوضې ورکړل کېږي چې کوم کورونا په مکمله توګه زیان شوی دی هغه ته 1,00,000 روپۍ ورکوي او چې کوم جزوی دی هغه ته چې دی 1,00,000 روپۍ. دا د خیبر پختونخوا چې کوم دی د وخت مخکې نه دا یو سیستم را روان دی. تاسو ته به هم پاته وي چې په قبایلي سیمو کې د اپریشنو دوران کې په 1,00,000 نه زیات کورونا چې دی دې ته چاته جزوی او چاته مکمل نقصان رسېدلی دی. نو په دې سلسله کې هم دا غاچ کم اماونت کم مقدار دې پیسو دا غا حکومت ورکوي لګیا دي. نو دا چې کم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي غا د سروې مطابق چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 1,00,000 او چې کم دا سدي چې هغه جزوی دي نو 1,00,000 روپۍ. خو البته دا ده چې کم خلک په سیلاب کې د ژوند یې خلاصه ورکړی دی نو هغې ته حکومت چې دي 800,000 روپۍ معاوضه ورکوي.
داور صاحب د دې سیرابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کوره خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بېقرارۍ له وجې بې کوره شوي وو او هغه خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او هغوی سره هغوی مالی مرستې غواړي، هغوی ګیله کوي چې موږ سره مالی مرستې نه کېږي، څنګه چې پکار دي، نو په هغه اړه څه وایي؟
بالکل، دا سدا چې د شمالي وزیرستان چې دی یو لاک لاس زرا پورې خاندانونه چې دي دا به کوره شوي دي او په دې کې اوس 15 زرا څه کم زیات پاتې دي. خو په دې کې څه خلک داسې هم دي، تاسو ته به پته وي چې موږ پی ڈی ایم اے دوی ته 12,000 او 8,000 یعنی 6,000 روپۍ د میاشتې نغدي مرسته ورکوي چې د 12,000 د روزګار د غاده پاره دي نغد مرسته دي او 8,000 د راشن په مات کې ورکوي. خو څه خلک داسې وي چې هغه علاقې کلیئر وي، خلک واپس تللي وي خو دوی واپس نه وی تللی او اوسا پورې دوی د معاوضه اخستې ده 6,000 روپۍ چې د میاشتې کم امداد دی دا یې اغستو. نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي او ورسره ورسره دا خلک هم. نو په دې کې بیا څه کم 2,000 خلک چې دي د دې معاوضه بند کړې شوې ده د میاشتې چې کم نغدې مرستې دي. په دې کې د څه خلکو دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي، په دې کې خصوصا بیا ما د خیل چې کوم قبیله ده د هغې دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي او مرسته بند شوي دي. په دې باندې بیا حکومت او زموږ چې کومه اداره ده او نور چې کومې متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوی دی او د ذیلي انتظامیه په تروبا په باکا خیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې دا چا دا شکایت وی هغه به راځي او خپل چې دې هغه به دا ثابتوي چې دلته زمو علاقې نه ده کلیئر او ماته د مرستې جاری شي. نو دا فیصله په الحال شوې ده او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو لپاره چې په دې طریقه باندې به ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنا پاس په بیا حکومت فیصله کوي.
اوزم کو داو د قدرتی پتونو پر وړاندې د خبر پختونخوا د مبارزي ادارې ویاند احسان دول چې زموږ همکار شاهین بنیر ورسره پر دې خبرې کړې وي چې لاس چې لفظ په لو سره به څه ډول مرستې کیږي او کله به کیږي.
دا مشال رادیو دا سیراز زهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال ریډیو په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. بدرګه موکړئ.
اردن کو د بلوچستان په لورلای کې د خونځې او زکونکو پر سړکونو راوتلی او نهم کلاس زکونکو اسرار احمد په یاد کې یې شمې بلې کړي. څوک چې د اکتوبر په 14 د یو کس د خوا د ډزو په نتیجه کې وژل شوی. پر دې مهال په احتجاج کې برخه لرونکو غوښتنه کوله چې حکومت ته زر تر زره هغه تن ونیسي چې اسرار یې په ډزو وژلې دي. دوی ویل چې یوې اونۍ نه زیات وخت کیږي خو تر دې دمه دغه تورن کس نه دی نیول شوی. بلخوا انتظامی چارواکو ویلي چې د پیښې په تور کې ځینې مشکوک کسان یې نیولي دي خو لا هم د دوی پلټنې روانې دي. نور تفصیل د مشالې د خبرجال ایوب ترینه کوي.
د غزده کوونکو غوښتنه کوله چې د اسرار احمد په قتل کې دي تورن کسان ژر تر ژره ونیول سي او تښتول شوی اسرار ناصر دي بازیاب سي. پر دې مهال مظاهره ته په خپله وینا کې ظریف اډوکیټ وویل چې موږ په سیمه او وطن کې امنیت غواړو او کوم خلک او ډلې چې د ده په وینا امنیت خرابول غواړي د هغو په ضد په کار دي چې حکومت سخت ګامونه پورته کړي.
د دې وخت د حکمرانانو څخه او له ریاست څخه یو قسم هغه غوښتنې دي کله دوی پر مخ
پښو باندې چاپېړي وي. یعنی دا د انسانانو د دې بچیانو په هغه بنیادي حقوق کې دي او د حکومت یې وخت او له دې ریاستي ادارو زده غوښتنه کوي چې موږ ته د تحفظ راکړي، موږ ته د سیاحت حک راکړي، موږ ته د تعلیم حک راکړي، موږ ته د ژوند حک راکړي. یعنی دارنګه دغه اصرار شهید هم او دغه اصرار ناصر هم دا هم د دوی په شان د سکول لوستونکي وي او نن دواړه په مشکل نسته، یو ورک دی او یو شهید دی.
مظاهره ته د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ صوبایي سکتر اسفندیار کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړه چې تر څو د زده کوونکو اصرار مات په قتل کې تورن اصل کسان نه ونیول شوي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي.
د دې نوټیفیکیشن بعد پر کوهار ډیم دهشتګردي وسوه. په دې کې دا څلور کسان ولو چې په پکنیک وتلو کوهار ډیم ته، پاغه کې یو اصرار شهید عثمان خیل شهید شو، درې زخمیان شو. لاغه بعد موږ د ټولو پاټیان لخوا یو احتجاجي تحریک وچلیدی چې دا دهشتګرد ونیول شي. له بده مرغه هغه دهشتګرد خو نه دی نیول شوی. د دغه واقعیاتو تسلسل مخ ته نور هم روان شوی دی، نورې پیښې هم شوی دی.
په دې اړه مشکله د لورلای د ډیپټي کمشنر ډاکټر عتیق الرحمن سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې اصرار احمد د قتل په تور کې 15 مشکوک کسان نیولې دي او د اصل ملزم د نیول لپاره چاپی روان دي.
اصرار کې کیس مې هم لوګونه ورسې وو پاس گرفتاری تو کیه ته و.
د اصرار په کیس کې مې 15 کسان نیولې دي. دغه ډول مې د غپلار او ورور هم کښنولې وو، خو تر اوسه په پېښه کې تورن اصل کس نه دی نیول شوی. د چا د نیولو په خاطر چاپی روان دي او اله دا چې ډیر ژر به دغه ستونزه هوار شي. د دوی ورډ چې د اکتوبر په 16 نیټه د نهم کلاس د کوونکو اسرائیل احمد هغه وخت د یو کس له لوري وژل شوی او درې نور زده کوونکي ټپیان شوي وو، کله چې دوی ولورلای ته څیرمه د کوهار ډیم سره نږدې پکنیک جوړ کړی وو. د پیښ څخه دوې ورځې له مخه، یعنی د اکتوبر په 14 یو بل 12 کلن ماشوم او د څلورم کلاس د کوونکو اسرائیل احمد د سکول د رخصتۍ وروسته لا درک شوی دی، څوک چې تر اوسه نه دی میندل شوی. د ډیپټي کمشنر لورلای په وینا چې د پیښ وروسته د ملزم موټر سایکل، توپنچا او خنجر هم ترلاسه کړی دي. بل پلو ته دلته اوپشن بازار ته چیرمه په کلی لمړانو کې د اکتوبر په 25 نیټه د ناصرګندو کسانو لخوا د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا محمد اشم وژل شوی دی. دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې په سیمه کې د پولیو ضد کمپین روان و. په دې اړه مشکله د اپشن د ډیپټي کمشنر یاسر بازی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې دوی تر اوسه دا نشي ویلی چې د دې مقصد د پولیو کمپینو او کنور څه
مرکات هیڅ سچ اوس انویسټیګیشن ډیر په پریلیمینری فیز کې دی نه، دا ټیم کنکلوسیولی موږ هیڅ نو سوې، لیکن پرایم افیشای چې کوم شی معلومیږي هغه دا دی کله آی ټی سټیټ ایلیمنت چې اول هم لا اینڈ آرډر ایجنسیز ټارګټ کولې، نو دا هغه شی کېدلی سي، ناٹ پولیو ټیم زما نه دی خیال چې واز پرایم ټارګټ.
د نوموړو په وینا چې د پیښ وروسته په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي او په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر ځای پر ځای د مشکوکو کسانو څارنه ګړندی کړې ده، لکه د نوموړو په وینا چې د پولیو ضد کمپین روان دی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په 19 ضلعو کې هم د پولیو ضد کمپین د اکتوبر په 24 نیټه پیل شوی دی. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې په روان کمپین کې به د 1,00,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي کلاشن کوفي غاړې ته چولي. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
اردن کو په شمالي وزیرستان کې د ګاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خو دې ورته د ګاډو کاسټم خلاص کړي او یا دې هم له دوی څخه د مالیې یا ټیکس نه اخیستو مودا نوره هم وغځوي. دوی زیاتوي په سیمه کې لکونه نان کاسټم پیډ ګاډي دي چې له روزګار سره یې د پام وړ شمېر خلک تړلي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی په ان وخت کې د بغیر له کسټم ګاډو له مالکانو غوښتي چې په ځایي تاڼو کې خپل ګاډي رجسټر کړي. د انتظامی په خبره دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره ضروري دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
دا ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد پبلک اکاؤنٹس کمیټی ته 13 اونۍ خبرداری ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسټم ګاډو ته ورکړل شوې اجازت به د 2023 کال 1 جون ته ختم شي. دا لاغې وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ډاکټر نثار احمد اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د 1 لک نه زیات بغیر کسټم ګاډي پر سړکونو ګرځي چې د په وینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي. د شمالي وزیرستان بغیر کسټم ګاډو برګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د ګاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کال نور ټیکس معافي غواړي چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلک په خپلو خپو ودرېږي.
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وي چې دغه سره د میجا په کاروبار باندې اغیز هم ورزیدو په سوینه برګین نه دی. په دغه شی په سوینه دی لرون دی او په ځر هر ګاډي د میسره وی لوړ دی. مش بار بار د حکومت د مطالبه کړی چې میجا پرجا کسټم کول او کا کسټم نوی رجستریشن په مقامی ستا باندې کوم دی جاری کړی. نو میجو انساني سره ان شاء الله په دغه شی ته ونه هم کې میج حکومت د دې چې دا ایکستنشن تر زیات کا پنځه کول اندر هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی ودری او وطن دی اپریشن در بیازب نه تبا شوې دی مدګر شوې دی ترویسه پرمشتا دی برګنی ماویز دی اه هنتی ملاو شوې
دا یادې اتحادیه جنرال سیکرټر امداد خان وای چې په مقامی سطح باندې رجستریشن ته تیار دی که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کې کې سم متبادل دی هم جوړ کړي یا دې کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول ګاډي کسٹم شي.
د خپل حکومت نه میشت غوښتنه ده چې د میشت چې د کیم ټیکسی نه چې ګټي ډر روان دي 2023 نه بعد چې میشت سره په داسې سپیشل حکومت ته وونه کوټ میشت غوښتنه غوړي چې میشت ګاډي ته د کسٹم کولا شي. میشت سره په لکاوي ګاډي دي کاروبار اجازه ته میشت روکل شي چې میشت کیم د نان کسٹم ګاډي دي لکه سرنګي چې د سواد شي طریقې کار ده د ګاډي رجستریشن ده میش د حکومت سره خپل پیرا پیراتا وندا کیبه لازم ده ضروری ده پیراتا وندا که په شار ده چې میش کاروبار یا بندیزی نه.
شمالی وزیرستان کې د موټر بارګینونو او بغیر کسټم ګاډو مالکانو ته ځلې انتظامی نوټس جاری کړي چې د خپل نان کسټم ګاډو رجستریشن یا نوم لیکنه وکړي او بغیر نوم لیکنه ګاډو په زید به کاروایی کیږي. مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ګاډو رجستریشن په مقامی سطح په سیمه کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي چې دا هر ګاډي ریکارډ نوم لیکنه له پولیسو او انتظامی سره موجوده وي. باقی حکومت لا څه پریکړه نه ده کړې چې د بغیر کسټم ګاډو لپاره څه پالیسی جوړوي. خیبر پښتونخوا سره زم شوې په خوانی قبایلی سیمې 2023 کال پورې حکومت ټیکس فری زون ګرځولې وې چې مودایره روان کال جون کې سر ترسي او راتلون کې وخت لپاره حکومت سره نوې رسمي پریکړه لا نه ده کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا زه سیراز زهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکه برابر وم. مشال ریډیو په میډیم ویوز شپږ سوه یویش او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورېدلی شئ. بدرګه مو کړئ.
اردوونکو د خوست ولایت اړوند یعقوبیو او صبریو رسوالۍ اړوند ګورجاکو په سیمه کې د کرکټ هغه لوبې چې درې میاشتې وړاندې پیل شوې وې د یعقوبیو د ځوانانو ستورو په بریا پای ته ورسېدی. په دې لوبو کې د خوست د مرکز ولسوالیو د کرکټ دوه نوي لوبډلو برخه واخیسته. د برنامې تابعه کوونکو وویل له دې لوبو یې موخه د قومونو او خلکو ترمنځ یووالی او په ځانګړي ډول له نشه یي توکو د ځوانانو ژغورل دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د یعقوبی او صبری ولسوالۍ اړوند د ګورچاکو د سیمې په ډاګي کې د کرکټ هغه لوبې چې درې میاشتې دوام وموند د یعقوبی ځوانو ستورو په بریا پای ته ورسېدې. د ټورنمنټ تابعا کوونکي وایي په دې لوبو کې چې پای لوبې ته یې د یعقوبی ځوانو ستورو لوبډلې او د ګورچاکو سپینغر لوبډلې لاره پیدا کړه. د خوست د مرکز او ولسوالیو دوه نوي ټیمونو ګډون کړی و. دې لوبو ته هر ورځ د لرې او نږدې سیمو لسګونه کسان ورتلل او تر ماښامه به یې د لوبو تماشا کوله. د لوبو یو تابعه کوونکی بادشاهوالي حیدر مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت دولس ولسوالیو کسان کې او تقریبا درې میاشتې دوام وکړو. دوه نه لوبډلو ګډون کړو. پینل ته ګرچا کسمین غار لوبډله او ینګ سټار لاره پیدا کړې وه. د هدف دا د نشه توکو چې خاتم شي ځوانانو مینه یووالی سره وروري متفقی سره خاتم شي.
په بیلابیلو سیمو کې سپورتي لوبې د خلکو او ځوانانو د تماشې لپاره هم یو ښه موقع وي. د دې لوبو مالي لګښت په عربي هیوادونو کې یو خوستي مسافر راشد خان مخلص پر غاړه اخیستی و. د یعقوبی د میرباس کلي اوسیدونکي رحمت الله فایز ویل دوی هر مازدیګر د خړ پړ میدان ته راتلل او له دې لوبو یې خوند اخیسته.
روزانه مونږ ګرځو دا لوبه د ځوانانو دی ولې پوره د ځوانانو دی پوره سن د نشه یي موادو د زیات دی پوره د ښه ګټوره دا هغه څوک چې ورزش کوي نو دا د نشه سره مینه نه لري او هغه څوک چې نشه کوي هغه ورزش نشي کړی.
د برنامه یو بل تابعه کوونکی اباسین خوستی وایي دوی د خوست په نورو سیمو کې هم د کرکټ فوټبال والیبال او نورو مروجو لوبو مسابقې په پام کې لري.
ان شاء الله موږ داسې ډېر پلانونه لرو د والیبال لپاره د کرکټ لپاره شپو جلا جلا ځینو کې په لار واچو ترسو خلکو ته موږ د ستیرای لپاره یو څه ترتیب کړی پلان کړی مو او د کومونو ترمنځ یو والی اتفاق ته کار کړی.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالی د خوست په شمال لوري کې پراته ده چې په تیرو دوه لسیزو کې جګړې او امنیتي پیښې پکې ډېرې وي. سره له دې چې کرکټ لوبه په خوست کې ډېر مینوال لري خو بیا هم د دې سیمې اوسیدونکي د سپورت په ګډون د ژوندانه په نورو ډګرونو کې هم تر ډېره له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته وګورئ او تاسو له د می مخکي د سپورتس په موضوع راپور اوریدو او اوس راځو ته چې په خور په ډبګړی کې له شاوخوا 15 لسیزو په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوه لمسینه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی هغه مرمت هم کوي. حماد دوی شکلند وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تار وي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز تر زه هغه دکان ته ورغلو دا رپور یې برابر کړی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریخه. نیک بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پریښودو
چې سمپل رباب په داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي دا غې علاقې لرګی دي کې کار کوي. نو دا چې کم لرګی د تور والا زیادو مغه کې وینزم زیاتی بلاغه لرګی پوخې صفائی دا مونږ غزینه راغړو.
دا لرګی ګرانه
کم ماشين کې دا مونږ کټکو زوم ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وکړو به عدالت راوړو.
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو خراباب کې
نرمواله پکې ډیری کنه زین ربابونه یې غلط اسماس یو رباب ته نه چې زغه ګومه جدی پینځه منټه وګورم زما د ګوتې د اسو کې چې کم دی داغه کی ځین ځین وخت دی باندې پولې هم راخاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیاتر د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې د زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خر رباب شوک کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورله غوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د پوینه چې ټټوان و د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیر بم کٹے دا مین تارو نی دے تخ کراول وی دا بر پاس ٹٹو ورتا وی
یو دا وغی تم وی
یو او یو دے تا وی دام برج دیو دام برج دے دا دا پاس برج دی دا دا خط برج دی
برج مانا پول
آ و مطلب پول شانتی دے کنا
تارو نی پوچھتی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولیاو